آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په جرمنی کې مشاعره وشوه. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ د خاطرو لیکلو په اړه واوري او د نجونو خاطرې در سره شریکو.
امید د دې چې په نوي کال کې د ماته په څنګ کې کېنوي نو دا ماته ډېره جالبه خاطره وم.
او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپلې ملګري سره د جنگ او د اشتې کېدو خاطره ولیکلې ده.
په غزني کې مو د یوې تاریخي کلا په اړه د تاریخ پوه بلهار جلالزی نظر اخیستې.
کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یو آبادی و یو مرکز و
کنر تا کورنیو او هلمند تا بحرانیو سیلانیانو مخه کرده.
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time.
I came in 1978. No, this is the first time.
ده هر چه برگه کتاب پاره لیکوال او مدنی فعال تارق وزیر وی.
و ده غشه کل ده کتاب لیکل شوه ده چه ده ویلند کسی خواند هم لری.
که ده خبری مجله تر پای را تغواش وی نور مطالب هم در سر شریک. لومړی به جرمنی ته مخه کړو، بیا به د جرمنی په گاونډ کې فرانسې ته سر ورښکاره کړو. د جرمنی په کولن کې د کونړ سیند توریزم مشاعره جوړه شوه. دا ولسم کال دی چې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا د کونړ سیند په نوم مشاعرې کیږي. دې کلنۍ مشاعرې ته د جرمنی د بیلابیلو ښارونو سربیره له اتریش، فرانسې، فنلنډ او نورو هیوادونو څخه هم شاعران، لیکوالان، د پوهنتونونو استادان او د پښتو ادب مینوال ورغلي وو. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د کونړ سیند په نوم ولسمه دودیزه مشاعره د یک شنبه په شپه د جولای میاشتې په 15 نیټه له کونړ څخه زرګونه کیلومتره لري د جرمنی د کولن ښار په یوه څنډه کې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوه. یادې مشاعرې ته د جرمنی له بیلابیلو ښارونو او نورو نږدې هیوادونو څخه شاعران، لیکوالان، پوهان او د پښتو ژبې د شعر او ادب مینوال راغلي وو. مشاعره د قران کریم د سو مبارک آیاتونو په تلاوت پیل شو. د مشاعرې په لومړۍ برخه کې ډاکټر محب الله ازغم د نجونو د تعلیم او کار د اړتیا په اړه یو تحقیقي مقاله ولوستله. په مقاله کې له واکمنو طالب چارواکو غوښتل شوی و چې د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار په وړاندې لګیدلې بندیزونه دې پورته کړي. د ازغم په وینا چې د ښځو د تعلیم او کار پرته د حکومت او اقتصاد څرخ په سمه توګه حرکت نشي کولی. د شیرونو په برخه کې پیر محمد کاروان له کابل څخه د تلیفون په لیکه یو غزل واوروله.
موسم تیریږي کشمالی دی په کې ونه خړل خن ګیلا بدر نه څنګه تش کودای نه کوي مسکا دې نزدا مين نه منه نه په پرموز یا داسې داسې کوي داسې دی ونه نشي. کاش مهذب نه کومګلی وای د یو بل په خوا کې سړی په جنګ شي د بمبړو غوندې سرنګای نه کوي د کاروان اوښکې په کې سوځي ته خبره هم نه داسې چلار درته بلیږي چې لوګای نه کوي.
ورپسې نقیب احمد اتل په هیواد کې د تیرو او روانو بېوزلیو او د ولسونو د کړاوونو په اړه جوړ کړی غزل په خپل زړه راښکون کې غږ زمزمه کړ. خزینه شاعرانی په هیواد کې خزو سره کېدون کې توپیری چلن څخه ګیلمانې به زمزمی نیازی همدا ګلی په خپل شعر کې داسې ایران غاړلې به.
نا پوهی نوا فلک دینه خوشباوره و ما چې په سنگی سنگی حالات سندره ما می د خپل ارادو ته ورنه هم راټیټ کړل چې ستا د نیت له مخې څومره مختصره وم ستا د سپېړو باوجود به غاړه هسکه وړم دې مرحلې ته به رسېږي ژوند خبره وم موږ به د تشې خندا بیه دومره لوړه پرېکړو زمانې زه دې له دې بل مخ ناخبره وم خدای خبر ولې زه په ټول کلي شکمنه وم خدای خبر ولې زه په هر چا بې باوره وم
مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه ولوستل چې پکې په ملي یووالي تلپاتې سولې د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړول د نجونو د تعلیمي او تحصیلي بهیر بیا پیل کول ښځو ته د کار اجازه ورکول او په هیواد کې اقتصادي پیاوړتیا او بیروزګارو خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنې وشوې له 2006 زیږدیز کال را په دیخوا جرمني کې کونړۍ ځوانانو فرهنګ پالو او فرهنګیانو د کونړ کلتوري ټولنه جوړه کړې دوی هڅه کړې چې په جرمني کې میشت افغان ماشومانو ته د دین کلتور او ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي همداراز د پښتو ادب پیاوړتیا لپاره د یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي او په سختو حالاتو کې هیواد کې بې وسو او مستحقو کسانو سره مرستې هم کړې دي او لا یې هم په خپلو پیسو او مټو د کونړ سیند په نوم د پلکړو مشایرو لړۍ دوامدار ساتلې ده
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
میلان کونترا تیرونی د جولای په 11 مړ شو د ایل اصل چکیو خو په 1955 کال کې فرانسې ته تبعید شو دا هغه وخت چې سلواکیا له د تابعیت وګرځاوه خو څلوېشت کاله وروسته چک جمهوریت بیرته په ویاړ د تابعیت ورکړ کونترا د نړۍ یو له مشهورو لیکوالو څخه وو نور د فریدی سیال په راپور کې
میلان کونترا د خپل ژوند په پیل کې په چکی ژبه لیکنې کولې خو په نویمو میلادي کلونو کې ورو ورو هڅه کوله چې په فرانسوي ژبه په خپل لیکنې وکړي د څو ځلې د نوبل جایزې ته نومان شو دته چک جمهوریت وروسته له څلوېښتو کلونو بیرته تابعیت ورکړ د جولای په 11 چې کله په پلازمینه پاریس کې د کونترا د مړینې اعلان وشو یو شمیر چکانو په خپل هیواد کې د ویر وکړ مګډالینا کولیواوا د پراګ اوسیدونکو فرانس خبري ژانس ته خپل زړه تشکر
زه حیرانه شوم چې د دې مرګ څومره اغیزمنه کړم دی به مې یادېږي پرته له څه شکل چې دا په نړیواله کچه یوه زایده
د میلان کونترا پلار لودیک کونترا د پیانو استاد و له موسیقي سره د پلار د تار د میلان کونترا پر اثارو هم بیغي زینه و د اثر د کرکتون کو په باور د په زینو ناولونو کې محسوس دی او د شعر دنیاګي خوې هسي هم د موسیقي دنیاګي ده د چک د پلاسمین پراګ اوسیدونکو یری هلاویتس کی د میلان کونترا تر مړینی وروسته فرانس پریس خبری آژانس ته د هغه د سبک په اړه وویل
د ده د لیکنو موضوعاتو هر وخت ماته یو دلیل په لاس راکړی چې ډیر دقت ورته وکړم د ده سب پیچلی دی اوږدې او پیچلی جملې لري خو لوستلې خوندور دي
میلان کونترا په 14 کلنۍ کې شعر لیکل پیل کړ په 1953 کال کې د انسان ستر بڼه په نوم شعري ټولګه چاپ شوه د په دې شعرونو کې هغه ادبیات وغندل چې د دولت په ګټه لیکل کیږي د په خپل 94 کلن عمر کې هم شعر ولیکه هم کیسې هم نندارې
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجلې په دې برخه کې به خاطرو ته مخ کړو د خاطرو لیکلو ته د خاطرې لیکنه د احساس ته لښتې دو ډیر عام او صمیمي بڼه ده چې هر څوک که هغه لیکوال وي کنه ویل کله شي په خاطراتو کې لیکوال د خپل ژوند هغه څه لیکي چې دته مهم ښکاره شوی دی په دې کې هغه صحنې هم شامل دي چې د لیکوال د شون برخه دی او هغه هم پکې راځي چې د لیدلی یا د پکې برخه اخیستې ده. یو شمیر کرکتون کې لروانی په لوه خاطرات د دې لپاره مهم ګڼي چې د شون شوبت پکې لیکل شوی وي. کنه انسان ډیر کله شوبت هیروي، خو که چیرته خاطرې ولیکل شي دا پیښه به ثبت شي او دوهم ځل به بیا له بدیو لاس اخلي او ښه به یې تکراروي. زموږ په ټولنه کې ډیر خلک له ځان سره ژمنه کوي چې زه به یو کتاب مثلا لولم. که چیرته دا کس خاطرې لیکي نو خپله به پوشي چې څومره زمان یې هڅې تیر کړی دی. کره کتونکي د خاطرې لیکونکو لپاره ګڼ وړاندیزونه لري. ښایي مهم یې دا وي چې تر لیکلو مخکې د خاطرې محتوا ته څوک فکر وکړي. ناقدان په دې هم ټینګار کوي چې د خاطرو د لیکلو په وخت د نورو ادبي ژانرونو د لیکلو په څیر صداقت شرط دی. یعنی که خاطره هر څومره د زړه له تله لیکل شوې وي هم هغومره به یې اثر زیات وي. د صادقانه لیکنې نقش واضح دی. که چیرته د خپل ملګري کیسه لیکو او پیشه داسې وي چې په ما هم ټوکې شوې وي نو هغه به نه پټوو. ډیر کله د صفتونو استعمال په نثر کې صداقت له منځه وړي. مثلا زه لیکم زما ملګری ډیر تکړه دی، یا لیکم چې زما ملګری ډیر جرأت لري. د جرأت او تکړهوالي صفات نامعلومه دي، نه اندازه کیږي. نو د خاطرو د لیکلو په وخت به د صفتونو له استعمال سره احتیاط کوو. د خاطرو د لیکلو پر مهال د زمان او مکان یادیدل ضروري دي چې پیشه څه وخت او چیرته شوې ده. د دې لپاره چې په خاطراتو کې حقایق لیکو نو خیال پکې سم نه ځای شي، البته اټکلي خیالونه. د همدې لپاره د داستان لیکوال کولی شي چې یوه پیشه لږ ګونګه ولیکي او سیمبولیک رنګ ورکړي، خو پیچلتیا د خاطرې روح وشني. په افغانستان کې یو ډول خاطره لیکل دود دي چې نجونې ډېرې لیکي. دا خاطرې ډېرې ځانګړې دي، شایي په نورو ځایونو کې ونه مومو. دا داسې چې نجونې د یو بل جالبې خوږې او ترخې خاطرې په یوې ځانګړې کتابچه کې له ځان سره لیکي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې یې په لوستلو تېر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطراتو د کتابچې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده. ترخې به هم لري خو خوږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېری نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوې وي په دې کتابچه کې له ځانه سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې ولا.
د کابل اوسیدونکې مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپل د خاطرات کتابچه درلوده او د هغو زمفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل یو ملګری سره د جنګ او دشتي کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلی ده او هغه ماته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپل خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هماغه وخت کې یم، یعنی ماته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په څنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شان ورته بیان کړي وو. په آخر کې لیکلي وو چې په امید دی چې په نوي کال کې د ماتې په څنګ کې کښېنوې. نو دا ماته ډېره جالبه م او ډېره ښه خاطره مې
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخابی کی او د خپلې ښکلا تر څنګ نجونې په رسامیو عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي. دارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي.
د خاطراتو لیکل څو مثبتې ګټې لري. موږ کولی شو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اسانۍ سره بیرته ذهن ته راول. خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي، د خلاقیت لامل ګرځي. له اروایي اړخه د خاطرو لیکل د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي، انسان ته سکون ورکوي.
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي خپل هم کله ناکله د خپل ژوند ښې او ترخې خاطرې له ځانه سره لیکي. دا کار هلکان هم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له ښه ښکلا سره ډېر مرسته کوي.
هڅه او بریا د سید حبیب وقار کتاب دی. د دې کتاب تر عنوان لاندې لیکل شوی دی د یو وشت بریالیو اتلانو د ژوند کیسه. دا کتاب ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې د دې کتاب د کرکټرونه څرنګه اتلان بلل شوی دی، څه خصوصیات لري.
دلیل یې دا دی چې دغه کسان په خپل ژوند کې له ډیرو سختو مشکلاتو، ستونزو او ننګونو راتیر شوي او بیا د ټولنې په مهمو او لویو اشخاصو بدل شوي دي. یعنی هر ډول ستونزو ته ماته ورکړې ده. په کتاب کې دغه د خطرو په شکل راغلي، له دوو لیدلورو، کله د لیکوال او کله د همغه چا چې کیسې کیږي د همغه نقل کول دی. نو په دغه شکل دا کتاب لیکل شوی دی چې د ویلند کیسې خواند هم لري، او مهمه خبره ده چې ژبه یې دستنی ده او تصویرونه لري چې دا هم کیسې ته یا لیکنې ته خوند وربخي. او دغه مهم موضوعات په ډېرې واخه ژبه ایرای شوي دي، او دغه کتاب لوستونکي ته یو انګیزه ورکوي. انګیزه داسې یو انګیزه نه ده لکه د روپوهنې ځینو کتابونو کې چې کوم انګیزه ده، یعنی هغه نصیحت یا تشه انګیزه ده. او موږ په روپوهنه کې ځینې کتابونه پښتو کې لیکل شوي یا ژباړل شوي چې هغه موټیویشنل کتابونه دي، یوازې انګیزه ورکوي او لاره چاته نه ښیي. مثلا وایي ته کولی شي، ته تکړه یې، ته تر ټولو ښه یې، تله چا کم نه یې، خو داسې درته نه وایي چې څنګه یې کولی شي. یعنی هغه د استاد زیمی مثال که ورکو چې د پوکڼۍ په څیر یوه هوا ورکې، پوکڼۍ د که هوا ورکې هغه غټه شي او منځ یې تشه هوا وي، یعنی بیرته ډېره پسندۍ چوي. نو داسې یوه انګیزه دلته نه ده، دلته یوه لاره هم درته ښودل شوي. کله چې انګیزه درکول کېږي، مثلا لاره هم درته ښایي چې څنګه یې کولی شي. که درته وایي چې داسې وکړه، نو درته وایي چې څنګه یې وکړې، لاره هم ښیي. نو دغه کتاب له نور انګلیسي کتابونو یو مهم توپیر یې همدا دی چې موږ لاروپوهنیز اړخ ورته وګورو. لوستونکي ته دا عملا ورښیي چې یو څوک څومره له سختیو راتیر شوی او بیا تر یو ځایه رسیدلی. همدغه کتاب یوه کیسې ته که اشاره وکړو، مثلا هریش ننګیال، دی تر دې حده په غربت کې ژوند کړی، په کم او دی کم عمره وو چې پلار یې وفات شو. بیا له هغې وروسته دی لسی ګډۍ هم چلولې، د تیل به یې په یو ځای کې واخیستل، یو ګیلن بل ځای کې به یې بیا لږ څه قیمته خرڅ کړل. یعنی د یو ګیلن تیلو لپاره یې هم پیسې کافي نه لرلې چې یو ګیلن زیات واخلي. له دومره سختیو بیا دی په یو مهم او لوی خبریال بدلیږي، د ټولنې په یو ښه ناول لیکونکي، او په نورو برخو کې هم اثار ولیکل او خپل شخصي کاروبار یې وغوړولو، یو په بریالي شخص بدل شو. یعنی د لسی ګډۍ څخه یې ځان تر دومره یو لوی ځای ورسول، ځکه نهیلی نه شو، خوري وکړه، تکلیف یې وبسل، مطالعه یې وکړه، زده کړې وکړې، او ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ. مثلا کبیر حکمل ته که اشاره وکړو، هغه هم له ډېرو سختو ستونزو، مشکلاتو او غربت را تیر شوی دی. له مهاجرتونو او له بار بار ستونزو له پیښېدو وروسته یې ځان تر یو حده ورسوه، ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ چې هم یې خپل ژوند ښه کړ او هم یې د کورنۍ یو څه لاسته راوړل. د یو بل معیوب ځوان کیسه ده چې هغه خبرې شو ریشخند کېده د خلکو لخوا، پښه یې نه وه، خو هېڅکله یې خپل همت ونه بایله او تر پایه هڅه وکړه او ځان یې په یو مهم کس بدل کړ چې یوه ښه وظیفه یې په حکومت کې لرله. نو همدغه ډول د نورو ډېرو زیاتو بریالیو اشخاصو د ژوند کیسې راغلي دي. یعنی موږ ته عملاً ښیي چې څنګه یو څوک تر یو ځایه رسیدلی دي، څنګه یې ستونزو ته ماته ورکړې ده. او نو دغه انګیزه ده، یعنی داسې یوه انګیزه ده چې له انګیزې سره په څنګ کې یوه لاره هم شته، یو طریقه هم شته، یو ثبوت هم شته چې په دغو لارو چې عمل کړی تر دې ځایه رسیدلی دي. نو ځکه لوستونکی ورڅخه هم خوند اخیستلی شي او هم ورته ګټه لري د داسې کتاب مطالعه کول. کتاب هغه چا ته ډلی شوی دی چې خوري کوي، همت کوي او په خپل همت ځان تر یوه ځایه رسوي.
د شغلی وزیر څخه مننه چې د هڅه او بریا د کتاب پاړه له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړ. دا کتاب 203 صفحې لري چې لننه 5 کاله مخکې چاپ شوی دی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 10 کیلومتر کې د قرباغ ولسوالی په زردالو سیمه کې د نای پونم یو کلا ده. دا ډبرینا کلا چې مورخین د غزنویانو دورې بندیخانه او تر هغه وړاندې د بودایي دورې یو ستر عبادت ځای بولی تاریخي قدامت لري. د دې کلا د تاریخي شالید جوړښت او څرنګوالي پاړه زموږ همکار لیکوال فولکلورس او تاریخ پوه اسد الله بلهار جلالزی سره مرکه کړي او لومړی د دې کلا پاړه معلومات ترې خوشتي.
د نای کلا د نوم او دوهمه خبره دا چې د همدې زندان یادونه په تاریخي اسنادو کې مختدا په ګوته کوي چې د نای کلا او یا د غزنویانو د دورې زندان همدغه د نای کلا په غره کې سمڅي کوټې او د ودانیو شته آثار امهاغه د غزنوی دورې زندان دی. که تاسو د سعد سلمان چې د غزنوی دورې یو مشهور شاعر دی اشعار په دقت وګورئ، هغه د نای د زندان یادونه کوي په خپلو اشعارو کې، چیرته چې دی پکې بندي دی. خو له هغه نه وروسته کوم تاریخونه چې ګورو په تاریخونو کې هم موږ ته جوتیږي چې د نای کلا د غزنی د قرباغ د ولسوالۍ څخه په 50 کیلومتری کې په غره کې د چې دغه غره ته کله ناکله د عامو خلکو په ژبه د ګوهارې یا د زانګو غر هم ویل کېږي، داسې آثار او د آبادیو څرک شته چې دلته یو مهال واکمنو یو ځای ځایګی لاره. او که دقیق وایو د یمنی تاریخ په حواله چې هغه کایي د اسلام لشکرو خپل مخالفین د زابل شاوخوا ته په شا کړل او له هغوی په نای کلا کې سنګرونه ونیول یا نای کلا ته ورسېدل او دوی نای کلا محاصره کړې وه. له دې معلومیږي چې نای کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یوه آبادي وه، یو مرکز و، یو داسې ځای ځایګی و چې پکې خلکو ژوند کاوه. او که ووایم چې دا د بودیزم د دورې یو معبد هم وو.
جلالزی صاحب، تاسو ځینې حوالې خو ورکړي چې ګویا دا د غزنویانو دورې زندان بلل کېږي، خو دومره لویه تاریخي سیمه آبده او اساسه تر اوسه پورې په تاریخي آبدو کې نه ده ثبت شوې. نو له دې پرته ستاسو په فکر نور کوم هغه شواهد موجود دي چې موږ دې ته د نای زندان ویلی سو؟
عیني شواهد ټول دا ښیي چې دا سیمه همهغه د نای زندان دی. د سیمې خلک لا اوس هم د نای کلا په نوم یادوي. د آثارو ودانیو سمڅو شتون او په ورته وخت کې دغه کلا کې همدغه پاتشونی اثر ښیي چې ځینې د زندان کوټې دي. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو یا د لرغونې سیمې شک موږ ته دا په ګوته کوي چې دا همهغه سیمه ده او یا همهغه د نای کلا ده کوم چې حتی له اسلام نه وړاندې یا د غزنوی دورې تر راتګ هم مخکې ودانه وه.
دغه د نای کلا د جوړښت په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ دا د اوسنیو کلاو په څیر او که یې بڼه نوره نورو لرغونو ځایونو ته ورته ده؟
اوس د کلا نښې نښانې نه لیدل کېږي. اوس کلا په هغه ډول نه ده لکه چې تاسو د اوسنیو کلاو فکر کوئ. دا اوس یوازې هغه سمڅې او کوټې د هغه زمانې پاتې دي. او په خپله دغه کلا هم یا دغه سیمه کې د غره په تیغو په منځ کې سمڅې پاتې دي او هغه د کوچنیو کوټو په ډول هم دي او ځینې بیا لوی هم دي، تونلونه لري. او کله چې تاسې دننه وګورئ د دغو سمڅو په منځ کې له یوې سمڅې نه بلې ته لاره ده، له بلې نه بلې ته لاره ده، یعنې له یوې کوټې بلې کوټې ته او دغسې. دا داسې معلومیږي نه لکه زندان په حقیقت کې، دا داسې معلومیږي لکه یو معبد، یو د بودیزم د دورې یو
معبد غوندې ښکاري، ځکه دا د غزنویانو له راتګه مخکې جوړ شوی، دا غزنویانو نه دی جوړ کړی او نه د غزنوي پیر په دې موخه جوړ کړی چې ګویا دغه زندان دی. نه، دا اصلا داسې ښکاري لکه یو تاریخي د بودیزم مرکز، یو معبد.
شه، دغه تاسو چې وایاست دغه زندان دی، نو دلته بیا د زندانیانو د ساتلو خونې او تاکونه، د هغې د اوسېدو ځایونه بیا څه ډول دي؟ تاسو لیدلی دي
په دغه زندان کې ځینې سمڅې داسې هم دي لکه څا غوندې، یا په دغه سمڅو په منځ کې ځینې داسې ځایونه جوړ شوي دي د ګردي او د څا په څېر، چې یوازې له پاسه سړی ورکته کېدای شي او په سر یې ممکن لوی لوی ډبرې ښودل کېدې، یا به که ډبرې هم نه ښودل کېدې بس همدغه چا ته به یې بندي ورکوس کړو او همالته به پکې وو، یا د پړې په واسطه یا په هر ترتیب چې به ول، خو معمولا به یې د پړې په واسطه هغه هلته کوزاوه او همالته به پاته کېده، او کله چې به بېرته هغه د راوتلو هڅه هم کوله ناممکنه به وه. ځینې کوټې بیا داسې هم دي چې کلکې تیاره او یعنې هېڅ رڼا نه لري، تیاره دي، او بس په همدې کې به د مشعلونو یا د څراغونو په واسطه تګ راتګ کېده، او بس په همدغو تورو کوټو کې به زندانیان پراته ول. او ځینې بیا دریڅې هم لري، رڼا هم ورځي، او ځینې د کېناستلو دپاره هم دي، ګردي هم دي، چارکونجي هم دي، او مربع دوله خو ډېرې ورسورانې شوي دي. یو څه چې پکې د لیدلو وړ دي، یوه اوږده خمڅه ده او شاوخوا ته یې هر طرف ته یې د کوټو ورونه لیدل کېږي، خو ډېرې اوس په ټیټه ملا خلک پکې ګرځېدای شي، راډکې شوي دي، خراب شوي دي. او طبیعي ده چې په ځینو طبیعي پېښو زلزلو باد باران کې به هم ورته تاوان رسېدلی وي، او دا به یې راډکې کړي وي. اوس تر ډېره سړی یوازې پکې په ټیټه ملا ګرځېدلی شي.
تاسو وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې دا زندان د غزنویانو تر دورې وړاندې د بودیزم دورې معبود وو، نو په دې اړه هم کوم شواهد موجود دي؟
دغه معبد کې کله تاسې یادیننه سمڅو ته ورننوځئ، هلته کوټې دي، رواقونه دي، او داسې صوفي جوړې دي چې هغه کې به ښایي ځینې نیمتنیي بوتان وو، ښایي د بودیزم د دورې د مجالسو اتاقونه دي. خو په اوس حال کې یوازې او یوازې چېچینې محسوسېږي هغه سمڅې دي، او بل دا په ډېرو کلکو ډبرو په منځ کې دا کیندل شوي دي. نو اصلي موخه او هدف له دغه ځای څخه دا دی چې په تیرو کلونو کې یا په تیرو زمانو کې چې تاسې وګورئ، ډېری دغسې ځایونه معبدونه په غرنیو ځایونو کې ول، او هلته ځکه جوړېدل چې یو به لوړې مرتفې وې، لوړ ځایونه به وو، او دوهم به هغه کې کلک جوړېدل، او یا به دوی هغه خمڅې چې به په غرنیو سیمو کې جوړولې هغه به بیا کلکې وې، دوام به یې ډېر کاوه.
جلازه صاحب، د دې تر څنګ چې مننه درڅخه وکړمه چې موږ ته مو وخت راکړه، په پای کې د یو فرهنګي شخصیت، د یو لسی وګړي او د یو با احساس افغان په صفت مو د نیکلا په تړه وړاندیز او غوښتنه څه ده؟
په ټوله کې خو مې وړاندیز دا دی چې د دې لپاره چې دغه ځای هم وساتل شي او هم ورته پاملرنه وشي، په اړه یې کره تحقیقات وشي، همدلته کیندنې وشي، همدلته مسلکی ټیمونه راشي، او د دغه ځای پاتشونو کې کیندنې وکړي، وګوري، څېړنې وکړي، او بیا وروسته له کره معلومیږي چې دا ځای آیا یوازې د زندان لپاره په کار کېده، او که له زندانه مخکې دا یو نظامي ځای هم و، یا پوځي ځای هم و، او یا یو معبد و. خو کره څېړنو ته اړتیا لیدل کېږي.
له ښاغلي بلهار جلالزي څخه په مننې چې د نایکلا په اړه یې له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره معلومات شریک کړل. د لرغونو ځایونو د لیدو لپاره په روسیو کې هلمند ته بهرني سیلانیان ورمات شوي دي. دغه ولایت ته د استرالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او سلواکیا یو شمیر ګرځندویان ورخلی دي چې په دوی کې یو شمیر میرمنې دي. دغه ولایت ته د ګرځندویانو د سفر په اړه زما همکار راپور لري.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل ورانه غېږ کې په دې وروستیو کې زیات شمیر بهرنی سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ده او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. د تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمیر نورو تاریخي آثارو لیدو ته هلمند ولایت د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکي ورغلي دي. کینوی سټیوارډ د استرالیا اوسیدونکي دي او دغه بهرنی سیلانیانو لړلې دي چې هلمند ولایت ته سفر کړي. نوموړي دغه ولایت ته د سفر پر مهال رسنوي ته ویلي چې هلمند ولایت ته د سفر هدف دا و چې د بوس تاریخي کلا وویني او یو شمیر نورې لرغونې سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوس کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوس په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن یوارډ د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا 2 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کاله وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدار اغلی بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکي دي او دوی په لومړي ځل هلمند ته تللي دي.
No, this is my first time to Helmand.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بوس کلا ته راغلم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه وو او ډیر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته شهر دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو د وروستیو جګړو دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
له هلمند څخه مو د بهرنیو ګرځندویانو د لیدو راپور اورېده. کونړ ته بیا کورني سیلانیان په وروستیو کې ډیر ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هره دره او سیمه یې بېله ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیا او پاړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لری پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښتي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسداباد اوسیدونکو سنگر رحمانی
زګه یو د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېرې پیسې د ځان سره راوړل ته مصارفات وکړو، بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، زمونږ د فرهنګ سره غي آشنا شولو. د دې وجم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي. خو زما نورو زیوادوان تم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې په آزاد فضا کې او پامنیت کې ګرځېده شي او د دې منځرو څخه خوند واخلي.
دا صدابت بل وسیدونکې زیو رحمان سپینغر وای لیبي سیمي بل ته د سیلانیانو تګ راتګ د اقتصادي ګټو ترڅنګ نورې زیاتې خېګڼې لري.
د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ډېر رول لري. د ملي یووالي په لار کې دا ډېر ارزښتمن کار دی. بل لوی ګټه چې دا هغه دا چې د انسانانو پر روان باندې ډیر ښه تاثیر کوي، دا د انسانانو فکرونه مثبت لور ته بیا کورنۍ جنجالونو په کمیدو کې ډیر رول لري. خو هله مو دا چې پانګوال او دولتي مسؤلین کونړ او د هیواد هرې سیمې ته پاملرنه وکړي، سړکونه پاخه کړي ترڅو سیلانیانو ته اسانتیاوې وي، هوټلونه او پارکونه جوړ کړي.
کونړ د ننګرهار د رینور ولسوالۍ د نورستان کامدیش وانتویګل واما او نورګرام ولسوالیو او د کوزی پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکی پولی لري. پخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستانی حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غځولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
آزادی رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په خیبر پښتونخوا یالت کې د مفکوره پونم بنسټ دا غو افغان جون او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې دی او له خطاطي او انځورګری سره علاقه لري آنلاین کورسونه پیل کړی دي. دا کورسونه له څه باندې دوه اونیو راهیسې، یعنی د جولای له شپږمې راپدې خوا روان دي. په دې اړه نرګس حسنزی راپور لري.
په افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو او د هنرونو زده کړې په برخه کې ستونزې او ورته د پاملرنې په کمیدو سره د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره په نوم یو فرهنګي بنسټ هغو افغان نجونو او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې د اول خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري د آنلاین کورس د پیلېدو خبر ورکړی دی. د مفکور بنسټ مشر حیات الله روغانی ازادي رادیو ته وویل کورس دوه میاشتې دی او په وړیا ډول زده کړې ورکول کیږي.
د درسونو د پنځشنبې زیارت په ورځ باندې دا درسونه زمونږ چې کوم انزوریزه څنګه دا انزور ګیلری دا غي مشر لون لري شهزاد سیال سي هغه له شهزاد سیال به درسونه ورکوي او د دوی تر څنګ چې اوسې په انزورګری کې په پینټینګ کې د ماستر ډیګری تر لاسه کړل د لاهور نه هغه له انور علي چې د سوابي سره تعلق لري هغه به درسونه ورکوي.
د خطاطۍ او انزورګری په برخه کې آنلاین زده کړې څومره موثر دي؟ افغان انزورګر حمد الله ارباب د دغه کورس تعقیب د هغوی لپاره چې لید هنرونو سره مینه لري بیګټی نه بولی.
هڅه پیل کړې ده د قدر وړ ده او آنلاین وی او کومه مخوي ځوانان چې په افغانستان کې دي نارینه خزینه دواړه هغه کې غوړي چې خطاطی زده نو الته ورته باقاعده لارښوونه ورته نو دا ګټ لري توان نشته بل وړیا دي او هغه استعدادونه چلته محدودیتونه لري ویل به د مرغه وستا نو دا بهترین فرصت نو دا ښه کار دی او بالکل تاثیر لري د فرصت له استفاده وکړي.
د یادونه دی چې په افغانستان د طالبانو تربیاز له واکمنې د ورسته د هنرونو د زده کړې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي او پاملرنه ورته کمه شوې ده. یو شمېر انزورګرانو مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې دوی انزورونه وسته په خوا په شان پیرودونکي نه لري نو ځکه خپل د انزورګرۍ مرکزونه تړلې دي. دغه شان د هنرونو د برخه یو شمېر مینوالو هم ازادي رادیو ته ویل چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای چې د هنرونو د زده کړې کورسونه تعقیب کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام رند غاړو تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر پخدای سپارم شدی وي.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی جهان ورته حیران را قتل، ټول خر کی شاهان اور تیرا میرا قتل. قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلاب، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، دسین دس کی نوش گونا جھوڑ کے او محل. نر پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل سچ کو دشبنم نام خستہ جوڑ کامل نسیم پخندارا اڑو زڑ گلو نات چمیل شراب میں اڑتا ورکل بیاد کو دبل بل شراب میں اڑتا ورکل بیاد کو دبل بل سندوش گونا میں جوڑ کے محل سپوک میں کڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظرو خل زر کے گاڑے دے دستورو مست سر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغ لد زوانے اور کبل رو رو پہ مستی راغ لد زوانے اور کبل سندس پینوش گونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے ران ران کتا